مصطفى صديقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله پرون خبرې کړې دي. نور مسایل هم لرو. د هموري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د دیموکراتانو لخوا د ده وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا په تړاو فشارونه راغلي دي. په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزې خپرونې ته ځانګړې وي، او په لومړۍ نیمایي او کې به راپورونه او خبرونه خپرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غوږ شئ. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکره روانه وي، هر چا دا تاییدول چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي. نو کله دغه سي مذاکره د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ سولې د مذاکراتو د پټه په درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
بایومیټریک رایې زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم د همدې لپاره ونومنه چې نلته درغلي وه، او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رایې هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 14 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکونکو د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوی. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غک خبریال ټپیان شوی، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ویل د ټاکنو پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د موږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسو نه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره.
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټویټر لیکلي د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کېږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس به اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه
کله چې د فرد نوم اخیستل کې یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده. موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاند وویل دوه نور کسان، علی نفریا او محمد علی باباپور، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په 10 کاله بند محکوم شوي. د ایراني چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډی شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سایټ پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکه یو ساعت مخکې بند کړای شو. دا مرکه په اروپا کې ډیره د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته وویل چې د ویب سایټ د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په آنلاین بڼه د کبیری د مرکې له پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څانګې فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو راهیسې د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایټ، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره خبرې کړې دي او یو وار بیا یې له طالبانو سره د سولې په مسالې باندې ټینګار کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban into governance.
ویلی دی دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولي کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخواله بند کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړی مرکه درته خبرو. اغلی نورستانی د رایو د توپیر، امدارنګ د رای پانو د انتقال په اړه باندې ځینې مسایل یادوي.
تاسو ته دې مونږه خو انغه ارقام وایو چې مونږه د ورځې په کوټو کې را رسیدي د ولایت رئیسان فرض مثال نن د یو محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا په تړاو فشارونه راوستلي دي. ښاغلی ټرمپ په خپله د استیزا په اړه دیموکراتانو د کانګرس غړیو ته داسې ویلي.
ادم شیف جادي مکالمه خبره کړې د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې د افتضاح ده.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. بیا مام سهار په خیر. رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی خواله. د ډلې د سیاسي دفتر ویاند بیا پرون په یو ټویټر بیان کې لیکلی دی چې د دې ډلې سیاسي مشران به نن یعنی چهارشنبه د اکتوبر په 2 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. تر دې مخکې د دې ډلې سیاسي مشرانو په څه کم یوه میاشت کې روسیې، چین او ایران ته سفرونه کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل شوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکره پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغیزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9 د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پاچا په درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغانی تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغانی تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوو چې موږ باید خپل منځ کې کینو خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد سوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږه د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پښتنه ولاړېږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د دې په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادون چې پر طالبانو باندې ډېر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دومه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د پسیمه کې پر طالبانو سره ډېر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډېر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو وکولی سي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات ته راوبلي.
وصله ول طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی شي. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یو هیات د سپتمبر پر 14 په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14 په ایران کې له ایرانی چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو 9 کسیز هیات د سپتمبر پر 22 په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګي است. اوس هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستاني سره مرکه درته خبرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتو مواد او انتخاباتي مواد انتقال پیل شوی دی. د دغه کمیسیون په خبره دا پروسه به د میزان تر 14 بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلی هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په مرکه کې ورنه پوښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو او بیا پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده.
موږ ته د پنشیر او پروان
او کابل صندوقونه را رسیدلی دي. د کابل هم انټیک هم ورته نن شروع کړو فزیکی ډیټا سنټر کې په زمين کې ډیجیټلی موږ دوه تایل سنټر لرو او په ډیجیټلی تایل سنټر کې موږ دوه زره ځای چې استعمال شوي دي د مختلفو ولایتونو تایل سنټر ته را رسیدلی دي. اما فزیکی چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونه ولایتی دفترونو مرکز ته رسیدلی دي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نوی شوي او په مجموع کې څلور سوه او شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلی دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه درې سوه او یو دېرش هوایی دي او پنځه اویایي زمینی دی.
او کابل ته کل رسیدي تاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالي څومره وخت به واخلي؟
په دیارلسم د میزان د ټایم لاین لمخې باید من سه یو دبل په سر او رسیدي د مخم تاسو عرض وکړ چې د کابل دیارلسم میزان لا نه ده هغه د سر او رسیدل تکمیل شول. د پنجشیر لا دیارلسم د میزان نه دی را رسیدل او همدارنګه د پروان
او په ځینو رسنیو کې د زد او نقیز ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تدیده مونږ خو انغه ارقام وایو چې په مثال مونږ ته د ورځې په ګډو کې را رسیدي تاسو پیږي چې ولایت له طریقه مونږ ته را رسیدي. په دې خاطر باندې د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي په مثال د لس محل رای ورته راځي سبا ته ورته د پنځه لس محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې مونږ د دې لپاره چې مونږ د افغانستان راده ملت ته هم یو څو چې څومره خلکو رای استعمال کړي کنه او دا مونږ ته رسیدي. دا هر ځل چې مونږ پریس ورکو او دا ارقام شریکو د میډیا له لارې د خلکو سره زمونږ اخیری خبره او تمدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییرېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رای چې مونږ ته د ارقام چې مونږ ته د ولایت نه راځي سبا نن دیو محل نه راځي سبا ته د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کیږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ لپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده. تاسو په جریان کې اسئ په دومره موده کې چې مونږ رایې استعمال کړي دي خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لست له مخې دي او راتلل خپل هغه ورکو خپل رایه. یو استثناء مونږ قایل شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اگر چې دا مونږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي و زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه وه چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي و دغه په صحیح شکل باندې نه و. هغه یو څه موږ تصفیه کړل هغه موږ تصفیه کړل چې څنګه یو چا ډیر کم و مګم تذکره یې اخیستې و دغسې خلک تصفیه شو. یا لکه تاسو چې په جریان کې اسئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي و تذکری اخیستل شوي. داسې تذکری مونږ د احسایي په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې مونږ کار شروع کړ. یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمشنرانو لخوا هغه م آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایتو ته. ورته مو ویلې چې هغه څوک چې په لست کې نه شته بایومیټریک کې نه شته چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لست کې نه شته هغه تاسو مو محرومووي رایه رایه دیوارتي. نو دا هم تقریبا سنه ده چې بی بایومیټریک رایه ده یعنی دا هم بایومیټریک شوی رایه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون له مشرې اغلی حوالم نورستانی سره مو مرکه واوریدله. هغې په دې مرکه کې د انتخاباتي پروسیجر په اړه باندې خپلې خبرې وکړلې. تاسو کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام باندې واورئ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکیچ رامنځته کړي. د دوی یو شمیر مسؤلینو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال ټاکنو سناریو به تکرار نه شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی دی. په دغه راپور کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي چې دا وار د ټاکنو ترسراوي ته ډیر زیات پام لري او دوی به دا وار د ټاکنو شفافیت تضمینوي.
روسته له هغه چې په ټاکنو کې یو شمیر مخکښ ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه وکړه، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایه وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیان دی زرمینې کاکړ د سه شنبې په ورځ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار و نشي. ان شاء الله د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د جمهور ریاست نومان عبد الله عبد الله د دوشنبه پورس په خبري ناشته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کې دا او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنس ټیم لومړي مرستيال امر الله صالح ل امریکا غک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رائے کارولې دي. د دغه دوالو ټیمونو د ریزونه خلک داسې محل اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکیچ ته ولاړې. بل اخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه محل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د غستون زهوار وسو او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت پاړه قانون ساکت دی، خو نوماندان دې پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو پاړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله
هغه
وایي له قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې دا عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخششوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوی وسي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافو اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي:
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون
هغه وای موږ د کمیسیونونو د بی طرف اجراءاتو غوښتون کیو، سو غیر بایومیټریک رای له سیستم نه وستل سي. بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوکړي،
ثبات به سوی استقرار بیشتر مسیر میته.
بل خو د محمد اشرف خانی په مشهید دولت جوړون کی ټاکنیس ټیم وایان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وایي د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسي او ډاډه يم چې د کار پایلې به ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزی سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړی پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره سوي.
ازادي راډیو ته غواګاستو سم د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبري لغوه شوې دي، د امریکا د ملي امنیت یو شمیر څېړونکو په دې نظر دي چې دا خبري باید د تل لپاره ونه درې شي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېشت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه څرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې 13 کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوری په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي، د امریکا ضد ترهګرې ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظار لري وو. د خبرونې په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلوماټ اسلام آباد ته د امریکایي پلاوی د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و ده هیئت به پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړې وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پریکړې خدا ځل د بیا ورغی او رائے ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پریکولو وروسته لډې ستونزو سره مخامخ شوی دی خو کله هم نا امید شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رایه ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پریکړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رایه ورکولو پر مرکزونو وکړې خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزاح په تړاو فشارونه راوستل دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنځو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته مهالویش ټاکلی چې په راروانو دوو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیزا د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سیشن به وویل د دغه وزارت کارکونکي د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یو لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده.
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی. د افتضاح ده، د هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشر نانسی پالوسی تېره اونۍ ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استیضاح لپاره د یوه قضایي هیئت موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیئت کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح شو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بیل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح شو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
اوسم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو سمې سنډر تلوالو جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي کده افغانانو په مالکیت د سولې خبرې پیل شي ډیره بخوي. اتل د زابل لیکلي دی هغه سولې چې طالبان نقشه له پاکستان اخلي نه په افغانستان کې وحشت کمولی شي او نه دا را سوله هیڅ افغان ته د منلو وړ ده. عزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي که چیرې یو بل د بریا اعلان کوي بیا نو د ولس رایه هیڅ معنی نه لري. سوله منځی هم له کونړه لیکلي بایومتریک رایو حساب به انتخابات لا شفاف او د قناعت وړ کړي. مننه چې ازادي راډیو ته مو یې سمسونه را لېږلي او ازادي راډیو هم اوري. اوس د ازادي راډیو له لارې د خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعیان له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ښاغلي محب پرون دغه خبرې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومتریک رایې د باور وړ دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJY وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګې ویب سایټ او ټولنیزو شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بند کړل. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته وایي چې دولس شپږ نیمه منځنۍ صفه او FM 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو یو راپور ته چې د غزنی او کابل ترمنځ د سړک د ناامنیو په اړه باندې دی که یوی خواته افغان ځنګړو او هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو پر مشزایونو بریدونه زیات کړي او هغوی ته زیات تاوانونه اړولي، بلې خوا په دا وروستیو کې د غزنی لویه لار د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې نامنه شوي. ډیری وخت دولتي کارکوونکي، پولیس او نور کسان د وسلوالو له لورې له موټرو ښکته کیږي او وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د غزنی کابل لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دغه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي، له موټرانو څخه خلک ښکته کوي چې د ځینو برخلیک یې خطرناک وي. دوی له دولت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندړ د غزنی اوسیدونکی د کابل کندهار لوی لارې چې وردګو په مربوطاتو کې نام نه ده، نو دا باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو
وروسته مو بیا هم تر شل واره زیاته اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ. دا د میدان وردګو ولایت د والي جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والي سکرټر د سه شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ، خو ځواب به یې دا و چې والي په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالي نه سو چې نظر یې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو د غزنی والي بیا منی چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتي مسؤلین نور د ځینو امنیتي ننګونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته دی افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د رهبرۍ چې د دغو شهرو د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د ځینو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده. امیدواره یو چې انشاءالله دغه پلان زر تطبیق شي ترڅو غزنیوال د دغو لوی ستونزو نه چې ورسره لاس او ګرېوان دي او د دوی ژوند یې متاثره کړی دی اخلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالي پر دغه لار سړک ته راخیځي. د یادې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ډیری وخت ترلاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمین اچوي او ټارګټ کسان له موټرو کښته کوي، خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانې ملکي معاون مرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارنه امان الله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ازادي راډیو ته غوږیست. د څارویو قاچاق او پر لویو لارو د پولیسو ناقانونه پیسو اخیستلو په کندهار کې د څارویو بیې لوړې کړې. څاروي لرونکي وایي هر ورځ پاکستانی سوداګر له کندهار سلګونه څاروي رانیسي او بیا یې پاکستان ته قاچاقوي چې دې چارې د څارویو بیې زیاتې کړي. دوی همدارنګه پر لویو لارو د پولیسو د باج اخیستنې هم شکایت کوي. اخوا د کندهار ولایتي او د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د ستونزې د مخنیوي لپاره یې له امنیتي ارګانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صادق رشتین له کندهار یو مفصل راپور را لیږلی دی. دا واوره تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم مه هیروئ.
د کندهار ګانج یا د څارویو د خرڅلاو سرای ته هر ورځ لسګونه موټره په څارویو بار د فراه، هلمند، روزګان، زابل، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو څخه راځي. دلته لسګونه کسان په دغه کاروبار اخته دي. په دغه ګنج کې د څارویو یو شمېر روزونکو او پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له کندهار او نورو جنوبي ولایتونو څخه د څارویو دوامداره قاچاق د دې لامل سوی چې څاروي کم او بیې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له ګنج څخه سلګونه څاروي په موټرو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. دغه کسان وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي ممکن د یو شمیر څاروی نسلونه المنځه ولاړ سي.
نانو شیر احمد سونه خونو په چې خاطر ګران وروره جان چې پاکستان ته روان تاواره ده نور څه د کندهار حکومت نه نظر نه ګرځي. دم پاکستانیان ازي د پاکستان خلک درازي مثال دغه دګي بزازان دلیم په مچران مچران باري 10 متر شل متر 50 متر د ورځي باريږي سر د خدای دربا د سونه باريږي. دلته په دا خاطر ګران دي دلته په څه مثال خلنه پوری چیرچو دا ان سبب انزل زراغت لور منه.
زمانم سلطان افغان دي سونه په دې خاطر ګران ورور پاکستان ته وړي کراچی ته ځي کوټ ته ځي په دا خطر ګران دي ورور اوس دلته په ګنج کې د پسونی ستې ده په دا خطر ګرانی جوړ شوی ده مګر خلک هم نشته چې رانی ستې نه ده خرڅ لا ده سن درنی وونه دا دلته په دا ګنج کې رانی ستې پاکستانیان ځي د غټ غټ مزدای په بارین او په اختر کې هم خلاص پسونه اوس د اختر ایس داسې ګرانی جوړ شوی ده چې نه خرڅې پسونه او نه رانی ول کېږي به خبره ده ګرانی ده. نو موږ دا غوښتنه لرو ورور چې د پاکستان څخه پسونه را وګرځي چې د موږ ته ساغوانان اوس من په 3000 کلداري خوري په خوا په 2200 په 2200 کلداري.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی هم د څاروي لرونکو اندېښنې نه ردوي. خوایي په څو ځلې دغه موضوع د ولایتي ادارې له لارې له ګمرک او امنیتي ځواکونو سره شریکه کړې ده.
زه دا نه ردوم چې نه بځي قاچاق کېږي ایران ته هم کېږي پاکستان ته هم کېږي او په دې کې زمونږ د ولایتي ادارې او ریاست زراعت ما په کراتو مکاتب استولي د ولایت د لارې امنیتي ارګانو ته همدارنګه قرنطین ته ګمرک ته د لارې نسی قانوني مونږ اجازه نه ورکو. خو ولې بعضې تاسو پوهیږي چې د پاکستان او ایران سره زموږ یو لوی سرحد دی او د دې ټول سرحد د ساتنه او کنټرول چې دی دا سخته ده. خو ولې مونږ اجازه قانوني نه ورکو او چې مونږ د مارکیټ کنټرول هم کوو دلته چې مونږ ونیسو هغه مونږ ته کوو سفتو.
د څاروي د قاچاق راخوا د کندهار په ګنج کې یو شمېر نورو مالدارانو او د څاروي خرڅونکو ازادي راډیو ته وویل چې پر لوی لار باندې پولیس تنګوي او په زور باج یا ناقانونه پیسې ځنې اخلي. دوی وایي که پیسې ورنکړي وهي او د څاروي د لیږ اجازه نه ورکوي.
معلوم خیردین دا پسونه په دغه ګران ورور سره د شندان را روانې لاله ایرات را روانې لاله فرار را روانې لاله مساکل را روانې تقریبا در کندهار پورې اویا نیویا تیا پوسید فار پوسه زر زر پنځلس پنځلس سو به سوادي شروع ده. یس نو مونږ لکه سر څه وکړه غو سر کندهار پورې را رسی پر پس باندې 3000 2000 خرچو دی.
من مامیر محمد شاجو ایم مال واخ سراسپور میکو تر نورکه میرا ورسوله ورور په ارد انجر باندې 5500 افغانۍ غواړي تر کار صفاش را تیرسم یا ته غواره قرارې سول کار صفا پوری 5500 روپیه افغانۍ په کډلس څومره راس پار کړو کډ مټر روان کړو 2000 غواړي تر 500 دی خرڅ کم نه ده 500 غالي افغاني
نو می سم احمد دا پسونه په دې خاطر ګران دي چې پر ارچک پین باندې 2015 لزره 2000 روپیز مرساخه په ځله مې اخی
د کورونی چارې وزارت بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه شکایتونه تر لاسه کړي او په اړه به قانوني اقدام وکړي یو شمیر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق یو شمیر افغان پولیس هم لاس لري خو د کورونی چارې وزارت دغه اداره دوی او وایي چې په دې اړه تر اوسه کره اسناد نه دي ترلاسه کړي د پرانیستي سرحد له امله د څارویو د قاچاق تر څنګ پاکستان ته د یو شمیر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره محسوسېدونکی کار نه دی کړی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د شي جوړ روغ اوسئ دوستانو بیا هم په دیونی کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو مشته پیغامونه رسولې دي په خپل سیمو کې چې څومره په سترګو لیدلې یا کومې ستونزې موجود وي الکترین چې تاسو هم پوهیږي چې د انتخاباتو شپې ورځې دي البته تر انتخاباتو وروسته د سه شپې دي چې له هم نتیجې نه دي اعلان شوی او ځینې اندېښنې موجود دي پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوال په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې لري دوی ورسره مخامخ دي او زموږ هیله ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکي اداره چې هر څوک وي وکولای شي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هر برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره واوري او وکولای شي چې د حل لار ورته پیدا کړي. نو تر ډېره ورا مچې په دې کې ستاسو هم دغه پیغامونه هم راوخلم ځکه تاسو زحمت سلې د مشتمو زنګ وهلې دی او پیغامونه مرسولې دي. نو غواړم اول د انتخاباته اړوند پیغامونه مولا تبصره پرته خبره کوم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریک کړي د مشر غواړو چې د مسؤلینو تر غوښنه ورسو په سر کې د انتخاباته اړوند پیغامونه وکړه سره ورو
زینک محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته پیغام دغه دی چې زموږ رای باندې معاملات کې زیاته زیاته پیل کیږي دا رقم انتخاباتي مشارکې موږ په دغه سیاسي په دغه حالت کې موږ په انتخاباتو کې ګډون وکړي چې زموږ په رای باندې معاملات ونه. السلام علیکم. الو
السلام علیکم. زه عبد الوهاب عبد الرحمن خبرې کوم. زمان دا کم کاندیدان چې دا اوسه کمی خبرې کوي چې وایي درغلی سوی دا پلان پر مدان ته ادارې کله بیلی دی دا خبرې کوي ما کې وو د کاغذ رای په وخت کې منګل ته ودی راکې نه تاسو یو کا بلاک ته درې کته د کلی نه تنلو هغه بال تخپل رای د خوخه کاندید ته ورکول د څه نه او تیار تاسو دولتي ولاړو کم چا ودی چې ته ور دي یا عبد الله ته یا اشرف غنی ته یا یک با تیار سره ورکاو ان پړې د خپل خوخه خواند او خپل خوخه به په خپل طبيعت باندې کوکه سیمره واغه تیارې ورکاو دا کاندیدان چې د خلکو ته ټول عثمان سي د افغانستان ته د کم بو دي سر شي کړی په دغه ټول د اطلس کلو کې د کاندید حکومت نه نیولې تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلومات وي ټول ته معلوم دي او نور څوک نه کولی دي هغه وختونه چې سوي دي په دله باندې په زور باندې او څوک بچی کېده وای دی به دا پلان کې تیارې ورکاو کور ته نه کړل خبر والی کار قماندان جامنی والے تھی چاہتا وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت د نایي ولسوالۍ تخمینی اړیکه نیولې ده. دغه د انتخاباتو پیسې مشته کال د پارلماني انتخاباتو په ښکار کړې دي. تر اوسه د مامورینو ماشینونه نه دي ورکول شوي. نو دا هم د ګولپورو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشینه راته راکړي ځکه چې اوس عادي د جمهوري انتخابات لا هم وسوه خو د پارلمان د وخت انتخاباتو د مامورینو پیسې نه دي ورکول شوي. توجه څخه مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه کریم الله د غزنی ولایت له جلام ولسوالۍ نه دا پیغام لرم چې دغه انتخابات بالکل خراب دي او په دې انتخاباتو کې درغلي شوی دلته هم رایې سره خراب شوې دي دینو کاندیدانو رایې یا بل صندوق ته اچولې دي نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ نو درغلي په کې خپل سترګو موږ لیدلې دي نو موږ دا درغلي د منلو وړ نه ګرځي.
السلام علیکم زاحت غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې او انګیزې دي په رادیو او له مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې